אמריקה רג רדיו אשנו
אשנה רדיו
אשנה רדיו רדיו אשנו
סדאי אמריקה
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوردونکو السلام علیکم وخت په واشنگتن کې د سهار لسنمی او په کابل کې د ماخام و بجې شولې د ازادۍ رادیو خبرونه پایته ورسیدې د امریکا غږ آشنا رادیو مخامنۍ خبری خبرونه پیل شولې په لمړي سر کې د مهمو خبرونو غټ ټکی اوریا د افغانستان د برېښنا شرکت د سلګونو هغه کسانو نمونه افشا او د برېښنا مزي پرې قطع کړي دي چې دوی پوروړي و د سوریه جمهور رئیس بشار الاسد په مسکو کې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره کتلی دي او د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی د غرب سره اتمی موافقه منزور کړله. په دې خبرونه کې چې دیم سات به دوام وکړي وابوري چې له جګړو وروسته وست قندس ښار کې ورستر بلې ګڼګونه زیاتیږي. د متحده ایالاتو د بهرنی چار وزیر جان کیری اروپا او منځنی ختیځ ته سفر کوي او ولسی جرګې د هیواد پر روان امنیتی وضعیت جدي اندېښنه ښکاره کړې ده. خو لمړی بشپړ خبرونه زه اشق الله رحیمزوی او ابراهیم ناصر وایو.
افغان امنیتي قوا د هلمند مرکز لشکرګاه اړوند د باباجي د سیمې د بیرته نیول کېدو لپاره پوځي عملیاتو کې نیمایي له لاسه وتلې سیمې بیرته تر خپلې ولکې لاندې راوستې. تېر شپه ناوخته سلګونو وسلوالو برید کوونکو د لشکرګاه ښار د څلورمې امنیتي حوزې اړوند د باباجي سیمه تر خپلې ولکې لاندې راوستې وه او تر لسو زیاتو د پولیسو پوستو ته سکوت ورکړ. په دې نشته کې مرګ ژوبل هم رامنځته شوی خو دقیق ارقام یې لا هم نه دي روښانه شوی. که څه هم پرون ولایتي مقاماتو ډاډ ورکړی و چې په سیمه کې امنیتي وضعیت د ډاډ وړ دی خو د باباجي د سیمې سکوت بیرته اندېښنه ډېره کړه. هلمند ولایت د پوځي عملیاتو لپاره د کندهار امنیه کمانډان او د جنوبي ولایاتو اپراتیفي رئیس جنرال عبدالرازق د هرات د ظفر کولی اردو تازه دمی سرتیری او د سرحدي قواو عمومي کمانډان جنرال رحمت الله روفي هم هلمند ته رسیدلي.
افغان امنیتي چارواکي د امریکا د یوې جنگي الوتکې د لویدو وروسته شک څرګندوي چې کېدای شي ځینې لوی لاسونه طالبان تمویل او هغوی ته وسلې ورکوي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي رادیو ته وویل چې دا لومړی ځل و چې د امریکا یو جنگي اف 14 الوتکه په افغانستان کې وویشتل شوه خو مخکې له دې د وسلوالو مخالفینو سره پرمختللې وسلې نه وی لیدل شوې.
دا لومړی ځل دی چې د سپی خره مستشری دا کله چې په دې پرواز کې وی الوتکه راکټان دا د شکا یا په ماشیندار یا په دې شی باندې کې درې شي چې یو هلیکوپټر یا الوتکه چې ټیټه وی هغه باندې فایر وکي یا کابین ولګيږي یا د ټانکي ولګيږي یا پیلوټ ولګيږي. مګر دسی وسلې چې هغه ضد هوا وسلې وی راکټونه وی دسی وسلې د مخالفینو سره مخکې نه دي لیدل شوی. دا استخباراتي جګړه ده او د مخالفینو تر شا باندې ستر لاسونه دي مرستې ورسره کوي پیسې ورکوي دوی تمویلوي وسلې ورکوي روزنه ورکوي.
په همدې حال کې د هوایي پوځي چارو کارپوه جنرال آیت الله مرخل هم د طالبانو تر شا د قوي لاسونو د موجودیت خبره تاییدوي وایي چې کېدای شي د امریکا کوم مخالف هیواد د هوا ضد د راکټونو وسلوالو طالبانو ته ورکړي وي.
د افغانستان برېښنا شرکت د سلګونو پوروړو نمونه افشا او د دوی د برېښنا د پریکولو لړۍ پیل کړې. په دغه پوروړو کې لوړپوړي چارواکي پخواني کمانډانان وزارتونه او یو شمېر نور پیژندل شوي کسان شامل دي. د برېښنا د شرکت تجارتي رئیس میرویس عالمی ازادي رادیو ته په دې اړه داسې وویل.
هر څوک چې هغه عادي سړی او یا که کماندانی یا که وزیری که وکیلی برق قطع کیږي ان شاء الله په ډیر جدي سر دا کار کوي. دا دوامدار پروسه ده. نن په کابل کې سبا په هرات کې بل سبا په مزار کې تر څو چې موږ دغه پیسې ټولې کړې نه دي موږ ماندنی والا نه یو او دا پیسې به حوصلېږي. دا بیت المال ده هیڅوک خړای نه شي.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي په دې باور دي چې اکثره زورواکي له مالیاتو تېښته کوي او که دولت له دوی دا بیلونه جمع نه کړي د خلکو په منځ کې به اندېښنې ډېرې شي.
د سوال کیږي چې د سوری جمهور رئیس د 2011 کال را پدې خوا چې خلکو د هغه د حکومت په خلاف پات
د د سیمي او نړۍ خبرونه د امریکا غاګ آشنا رادیو نوریا. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د غرب سره اتمی موافقه منځوره کړي، خو ترڅنګ خبرداري هم ورکړې ده چې ترڅو پورې چې د اتمی پروګرام د نظامی اړخونو مسله نه وي حل شوی، ایران به د غنی شوی یورانیم ذخیره بل هیواد ته انتقال نکړي. خامنئي په یو لیک کې چې د ایران جمهور رئیس حسن روحاني ته استولې په کلی کلی چې ایران دې ته هم چمتو نه دی چې د عراق اتمی بټۍ د تولید بڼه بدله کړي چې په لوړه کچه هایدروجن لرونکي اوبه پکې تولیدېږي. خامنئي د حکومت نه غوښتي دي چې بیدار دی وي، ځکه چې د هغه په قول د امریکا په متحده ایالاتو اعتبار نشي کېدای.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د امریکا د لویو درستیزانو د کمیټې مشر جنرال جوزف ډنفورد وای عراقی مشان بنن د یو کمانډان د ټاکلو پروسه پایل کړي چې د اسلامي دولت یا داعش په خلاف د ټورو جنگیدونکو ډلو د تنظیم د چارو مشربه په غاړه ولري. جنرال ډنفورد د عراق ته د خپل سفر په محل ویل په دې خاطر چې د امریکا په مشري ائتلافي ځواکونه شم رسته وکړي شي په کار ده چې داس یو څوک دغه مرستي وغوړي چې واکه په لاس کې وي. سربیره پر دې چې د امریکا په مشري ائتلافي ځواکونه د داعش په جنگیالو باندې هوایی بمباری کوي، خو په خپل د عراق پاوز شي ملیشي سونه کبایلی او کوردی ځواکونه د عراق په بیلابیلو برخو کې د اسلامي دولت د جنگیالو سره په جګړه وخته دي. جنرال ډنفورد وای د دغه هلوزلو سره سره داعش په دې توانې دلی دی چې خپل زیاتې سیمې چې د حکومت نه نیولې دي وساتي.
د سوری جمهور رئیس بشار الاسد په مسکو کې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او نورو جګپړو حکومتي چارواکو سره تر ملاقات وروسته نن بیرته هیواد ته راستون شو. هغه د دې لپاره مسکو ته تللی و چې د خپل پوځ د ملاتړ لپاره د روسیې د پوځي عملیاتو په اړه د هغه هیواد د چارواکو سره خبرې وکړي. نور تفصیل د نوشابه آشنا ناوړی.
د سوال کیږي چې د سوری جمهور رئیس د 2011 کال را پدې خوا چې خلکو د هغه د حکومت په خلاف پاڅون وکړ، تر اوسه د ملک نه بیرون سفر نه وکړي. هغه پرون په مسکو کې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نه مننه وکړه چې د هغه د پوځ ملاتړ کړي. اسد وایي که روسیې مداخله نه وکړي، خایي چې تروریزم به اوس د سوریې نورو سیمو ته هم خپور شوی و. په همدې حال کې د روسیې جمهور رئیس وویل په کار ده چې د پوځي اقداماتو نتیجه په سوریې کې د سیاسي پروسې د پیل کېدو سبب شي.
زه فکر کوم چې د پوځي اقداماتو مثبتو اړخونو ته په کتو سره په سوریې کې د اوږدې مودې سولې او ثبات لپاره باید چې سیاسي پروسه پیل شي. په دې کې د ټولو سیاسي، قومي او مذهبي ډلو سره لید کاته شامل دي، او په دې کې هیڅ شک نشته چې وروستۍ پریکړه باید د سوریې ولس په خپل وکړي.
د روسیې او سوریې د چارواکو دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې امریکا او روسیې هم د سوریې په هوایي قلمرو کې د الوتکو د خوندیتوب او د پیښو د مخنیوي لپاره د تفاهم یو یاداشت لاسلیک کړ.
خبرونه د امریکا غاک آشنا را دونوریا. وروسته تر دې چې هنګری د څو هیوادونو سره خپلې پولې وتړلې، وست د بالکان لویدیځو هیوادونو ته د منځنی ختیځ او افریقا پناه غوښتونکو ورتګ زیات شوی دی. د اروپای ټولنې د کمیسیون مشر ژان کلوټ یونکر د بالکان هیوادونو د مشرانو سره د عاجل غونډې غږ کړی او ویلي دي چې د پناه غوښتونکو د ستونزو د حل لپاره دې د دواړو سیمو مشران پراخه همکاري وکړي. د اسرایلو پولیس وایي یو فلسطینی د بیت المقدس ښار ته نږدې یو عسکر په چاقو وهلی او ژوبله کړی ده. پولیس وایي امنیتي ځواکونه وروسته بیا د فلسطینی په ډزو وویشته او واژه. نور تفصیل د جعفر خان ناوري.
د اسرائیل د پوز ویان د لوبا سامری وای چې دا پیخه نن د 4 شمې پرز مسپخین شوې ده او اسکر په کې سرسری جوړه شوې ده. میرمن سامری وای یو بل فلسطینی نیولای چې په دې بریټ کې مرسته کړې و. شاوخه یو مشکی فلسطینیان د اسرائیل په امنیتي ځواکونو د چاقوګانو بریدونه کوي. په دې روان تشدد کې تر اوسه 30 فلسطینیان وژل شوی او لکتر لګا لس اسرائیلان هم وژل شوی دي. په همدې حال کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په سیمه کې د امنیت د ټینګښ لپاره جرمنی ته روان دی. نتنیاهو په دې سفر کې نن د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل سره وګوري او سبا د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کيري سره هم ملاقات وکړي. جان کيري د دې سفر نه وروسته اردن او فلسطین ته ځي چې د سیمې د هیوادونو د مشرانو سره خبري وکړي. نتنیاهو وایي د امریکا نه به وغواړي د فلسطین په جمهور رئیس محمود عباس فشار راوړي چې د هغه په خبره د تشدد پارول بند کړي.
د سیمي او نړۍ خبرونه د امریکا غاک آشنا را دنوري او د هم د دې خبرونه ورستای خبر د چین جمهور رئیس شي جن پینګ نن په بدانې کې د صدر اعظم ډیوډ کیمرون سره وکتل او د 4 میلیارډ ډالر په ارزښت ورسره د سوداګرۍ تړونونو لاسلیک کړل. تمه کې چې دواړه مشران د وستر تړون اعلان هم وکړي. په دې تړون کې د چین پنګوال د هینکلی پوینټ سی د اتمی بټۍ دریمه برخه مالی چارې په غاړه اخلي او د فرانسې قراردادیانی د انګلستان په جنوب لویدیځ برخه کې جوړوي. توقع کېږي چې د چین د پټرولیم او ملي شرکت به د برتانیې د تیلو تر ټولو د غټ شرکت بی پی سره هم د پرختي پروژو تړونونه نوکي. برتانوي چارواکو ویلي دي چې د چین د جمهوریت ستدي څلور ورځني سفر پر مهال به د دوه هیوادونو ترمنځ د ټولو شو تړونونو ارزښت شپږ څلوېښت میلیارد ډالر وي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو.
درنوندونکو وخت په واشنگتن کې د سهار 10 بجې او 30 دقیقې شولې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته مخامنۍ خبری خبرونه اورئ. ته هم د راپورونو برخه. د جګړو وروسته اوس د قندس ښار کې ورستر بلې غنګونه زیاتېږي. خلکو کاروبار پیل کړی خو هغه کسان چې د ورځنۍ مزدوري لاره د کور ضرورتونه پوره کوي وای چې کار نشته دی. نور تفصیل د ګلرحیم نیازمن په دې رپورت کې اوري.
جګړو وروسته د قندوز د خار بڼه بدل شوی. د خار په منځ کې دکانونه سوځیدلې او د لوړو تعمیرونو خېخي په مرمیو سوري شوی دي. د خار زیاته برخه دکانونه پرانستل شوی خو د خلکو ګڼه ګڼه هغه سي نه ده چې درې ونې د مخاو هماغه سي د پیادهونو په سر له تازه میوه ډک لاس ګاډي ولاړوي. هغه خلک چې د ورځنۍ مزدوري لپاره د کور راوتی ډله ډله د سړک په غاړه په دې تمناسوي چې کار پیدا کړي خو جګړو کار او سوداګري زمنا کړي ده. یو مر خلکو خپل دکانونه بیا ورغول او کاروبار ته چمتو کړل خو هغه خلک چې خاري پریخه اوس یې هم دکانونه نړیدلی او سوځیدلی دي. ولی محمد د خار د چرمازار اوسیدونکو دی. هغه په یو سطل کې د رنگونو بورسونه یې خوای چې رنگمال دی. 15 ورځې کېږي چې بازار ته د کار لپاره راوځي خو تر اوسه د کار لپاره چا نه دی بیولې. زه
د غجان سبا د کاروبار درولای د خلک ګوړې نه لري چې وی خوري منګه پخپل هم دغه رقم کور کرانه لرو وریکو ډوړې نه لرو چې وی خرو در په درو نه غچو کې ولاړ کاروبار ته پیدا کیږي نه شي څه
کار
زه خپل رنګ مالک ملته نه سامانی خیر جنگ نه ستره رنګ مالی بیخي درې دلې ده نشته ده نو دا مشکلات د موږ په غاړه دي. نو دا ټول خلکو په غاړه ده.
جګړو کې چیرته وي؟
جګړو کې پیسې نه نه دلو دي چې زه وتاوم کور کې هم د سه پروتو د مرمو لاندې پراتو مرمو سره هم دلته پراتو کور کې هیڅ چیرې موتی نه وو. پیسې نه دلو دي چې چیرې تلې وای ماشومان راپراتو
څور دي کیږي کارت راوځي
کارت تقریبا دغه سالور 15 ورځې کیږي چې کارت راوځي اسو کارت نسته را
15 ورځې کی کارت نه تلې
15 ورځې کې نه ماتل
نو کور کې څنګه گزاره کوي؟
کور کې د قرض لاندې استو دي مشکل لاندې استو تو نه قرض کو دوغه نه قرض کړي دي سین نه غم په خلاصې دوه باندې دي نشته سی دي او کاروبار نه چی شي.
د قندوز خار کې شخصي موټرونه د پخوا په پرتله کم دي خو د ریکشاګانو په شمیر کې کمبود نه لیدل کیږي. زیات شمیر خلک د شخصي موټرو پر ځای په ریکشاو کې تګ راتګ کوي. محمد چې 18 کال عمر بلری وای چې د هم د جګړو لامل کله عمر ته تللی وو خو کله چې خار د افغان ځواکونو راغلل بیرته راستون شوه. هغه وای چې ورځ تر بلې خار کې د خلکو په ژوندونو کې د جګړې ویره کمی کی او عادي ژوند کوي.
خلک ډیر د نسی سره مخامخ دي کاروبار نسته نه کارسته نه روزګارسته خلک دغه سی یو د ضعیفۍ د لاسه ډېر زوبل دي.
خار کې چې خلک ګرځي ویره د جنگ نه
دي. فعلاً خار کې خلک ګرځي دا خلک ډېر د سي ته په وحشتناک ګرځي مګر د مخکې ورځو نه اوس حالت کده دی. الله فضل دی ورځ په ورځ حالت ښه کیږي. د خدای فضل ده کوم مشکلات نسته د خلکو لپاره. اوس فعلاً مخکې موټر ټول صحاو کې بند اوس خلک په آزادانه توګه تګ راتګ کوي. سي
خلک چې قندز نه تللی دي بیرته
هغه اوس درګر د شو دوغانو کې او پهارو موټرو کې را روان دي. زخپلم خپل خوبي ته تلم بیرته وسراغ دلم.
خار کې څه نخښته ده جنگونو؟
او د جنگولو نخښه خار کې ستې چاردري بندر کې یو هغه مکمل استوي دلته دکانونه ستوي دي د چوک نخواته خل دغه خار تعمیرونه زیاتره ټول په مرمۍ باندې ستوي دي.
د خار په زینو زینو مرکزی چوک کې اوس هم د ملي اردو مرمۍ زد موټری ولاړې دي. زینو زینو کې تلاشي هم کیږي خو د خار په کوڅو کې یو نیم شخصي کسان دل کیږي چې و وسلی تر غاړوی خو په شخصي جامو کې د دغه وسلوالو او طالبانو ترمنځ توپیر کول ګران نه دی. کریم الله تنکی ځوان دی، دی وایي چې د افغانستان بچی په جګړو کې پیدا کیږي او په جګړو کې لویږي. هغه وایي چې له جګړو یې ویره کیږي خو چې پرې راغلی وه نو څه یې کړي وای.
کندوز ولایتو غونډ حکومت شروع شو، ډېر دولتي شی شروع شو، بس حکومت ته ډېر تاوان ورساوه، دوکانونه وسول، غیره خلک ډېر زوبل سول، ډېر مشکلات اقتصادي مشکلات ډېر سول.
تاسو چیرته وای جګړو کې؟
جګړو کې ومه هم دغه دا منطقه کې وو، داسې جنګونه ول ولاړ ډارو دی افغانستان بچیانو هم دغه سې پیدا شوی هم دی ډار سره دنو
جنگ سره
او جنگ سره دی جنگ سره دی.
اوس مهال کندز کې دولتي ادارې فعال دي او په خونځیو کې د ماین پاکۍ ټیمونه د جګړو په پاتیشونو او ناچاو د مهماتو پسې ګرځي. د کندز د جګړو پر وخت له دولتي او شخصي ودانیو او د خونځیو له ودانیو څخه د سنگرونو په څیر استفاده شوی. د معرف رئیس رستم خان امریکا غږ ته وویل چې د ماین پاکۍ ډلې هر ورځ درې خونځي پاکوي، نو په دې خاطر خونځي بیرته نه دي شروع شوي. ګلرین نزمن، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنډونکو، لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم اوریدل، امنیتي ځواکونو د هلمند مرکز لخکرګه اړوند د باباجی د سیمې د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل کړی دي. تر اوسه د نیمای نه زیاته سیمه بیرته نیولې ده. نور حال چم د وښ په د باباجی په سیمه کې حالات څه شي دي؟ څومره سیمه بیرته نیول شوې ده؟ د خپل خبريال عزیز الله پوپل نه تازه حال اخلو. پوپل صاحب، ستړي مشي درته وایو، مننه چې په خبرونه کې هستیا. اول درته وایي چې سیمه کې وښ هم عملیات روان دي ک لا په پلان کې د چمالیات وشي؟ پوپل صاحب غاغوري، پوپل عزیز الله پوپل زمونږ غاغوري تاسو فکر کوم چې د خپل خبريال عزیز الله پوپل سره زمونږ تلیفوني تماس نشته ده. زمونږ پروډوسر صاحب کوکه کوي چې هغه لګروسته خبرونه ته حاضر کی. پر سره تاسو د امریکا غاغ آشنا رادیو مخمنه خبری خبرونه اوري، کوشش وکړو چې د خپل خبريال عزیز الله پوپل سره لګروسته د تلیفون دلاري خبري وکړو. او د باباجی د سیمه چې د لخکرګه اړوند سیمه ده، دلته پوځي عملیات روان دي چې کوشش شي د غسیمه بیرته د وسلوال مخالفین نه ونیول شي. د هلمند ولایت د پوځي عملیاتو لپاره د قندار امنیه قومندان او د جنوبي ولایتونو اپراتیفي رئیس جنرال عبدالرازق، د هرات د ظفر قل اردو تازه دم سرتیری او د سرحدي قواب عمومي قومندان جنرال رحمت الله روفي هم تللی دي چې لګرسه به د خپل خبريال عزیز الله پوپل نه تازه رپورت واخلو. بل پلو، د متحده ایالاتو د بهرنی چار وزیر جان کیری اروپا او منځنی ختیځ ته سفر کوي چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د هغه مخ په زیاتیدونکو تاوتریخوالي مخه ونیسي چې تر اوسه پورې پکې 50 تنه وژل شوي دي.
په 2018 کال کې د جګړې له پیلېدو راهیسې د جمهور رئیس بشار الاسد لمړنۍ ښکارا بهرنی سفر دی. په مسکو کې د سوریې او روسیې جمهور رئیسانو پر دې ټینګار وکړ چې په سوریه کې د پوځي عملیاتونو د دوام پر ځای د سیاسي بهیر د رامنځته کولو لپاره باید حل ځلې وشي.
په سوریه کې د حالاتو د کنټرول په برخه کې موږ فکر کوو چې د مثبتو پوځي اقداماتو په نظر کې نیولو سره اوږدمهاله حلاره کېدای شي چې د ټولو سیاسي، نژادي او مذهبي ډلو په ګډون د سیاسي بهیر پر اساس رامنځته شي، او پرته له شکه چې په پای کې روسي خبره باید د سوریه د خلکو لخوا وویل شي.
په غونډه کې جمهور رئیس بشار الاسد له جمهور رئیس پوتین څخه د روسیې لمرستو مننه وکړه او زیاته کړه چې د روسیې لمرستو څخه پرته ترهګری نور سیمو ته هم غزیدلای شوې. د دواړو مشرانو ترمنځ د غلیدنه کتنه په داسې حال کې ترسره شو چې د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت ویاند پرون د واشنگتن او مسکو د پوځي چارواکو ترمنځ د هغه تفاهم لیک د لاسلیک کېدو خبر ورکړ چې موخه یې د سوریې په فضا کې د هوایي عملیاتو پر مهال د دواړو هیوادونو د جنگي الوتکو ترمنځ د یوې مسؤونې فاصله ساتل او د پیلوټانو ترمنځ د جنگلو مخابراتي فریکوئنسیو او پیغامونو لیګل دي. مسکو هم د دې تفاهم لیک له لاسلیک کېدو څخه هرکلای کړی دی.
وی کنسیډر اس ا پوزېټیو سټپ.
موږ د روسیې او متحده ایالاتو د دفاع وزارتونو ترمنځ دغه تفاهم لیک لاسلیک کېدل چې موخه د سوریې په فضا کې د هوایي عملیات پر مهال د دواړو هیوادونو د جنگل وتکو ترمنځ د ټکرونو مخنیوي لپاره یو مثبت ګام بولو.
په دې تفاهم لیک کې د ډرون په ګډون ټولې هغه پوځي الوتکې شامل دي چې د سوریې په هوایي حریم کې پروازونه کوي. سید عزیز رحمان، د امریکا غږ
د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو
درنوونکو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته مخمنۍ خبری خبرونه د واشنگټن اوریه خوشبختانه د خپل خبريال اجزلا پوپل سره هم د اوس مستقیما خبري کوو چې مخکې مو ویل دي چې افغان امنیتي ځواکونو د هلمند مرکز لخرګا اړوند د باباجي د سیمې د بیرتنولو لپاره فوزي عملیات پیل کړی دي. پوپل صاحب اوس غاغوري
bale 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 غاغوري
اول دا چې د باباجي سیمه لخرګا د څومره نږدې ده او دا چې عملیات هم د اوس روان دي ک تر اوسه لا نه دي شروع شوی.
bale سلام تاسو ته او قدرمنو اوریدونکو ته وینځم چې باباجي د هلمند د شار کلرم امنیتي حوزه ده په شمال طرف کې د دیش نظری ولسوالۍ د شګا سره پر وسوي. البته د هلمند د رود شمالي طرف ته پرتا ساحه ده. د دې سیمه اراضي تقریبا یو ډول پیچلې جوړښت لري تر 45 کیلومتر پورې اوردا یو ټوټه پرته ده. زراکم ځکه دي ځنګلونه او درختي او داشان دي بچی کی څو لازم مخکې د سیمه د عملیات پر بیت باندې د هلمند امنیت کمانډان پاسوال نبی جان ملاکل سره خبري وکړي. دی وایي چې د باباجي سیمه د دوی تر تصفیه لاندې ده. د کوپاکي د غراز د چانګیر د غراز لوی ماند سیمه د بوغاوی علی غاړې کې د دوی وایي چې اوس هم زموږ سوي عملیات په روان دي. او دوی وایي چې ماښام نه وخت د افغان هوایي قوا په یو بیت کې د ملاغنی په نوم د وسوال طالبان یو مشهور درې کمانډان له دوه سن سره تازه وژل شوی دی. دا غرض د دې ټول عملیاتو تلفات په اړه باندې د 215 میوند کل اردو ویان محمد رسول ځاځي امریکا ځخت ویل چې له چیرې ورځې راهیسې تر اوسه پورې چې د افغان قوا کوم عملیات دي چې البته د هم پر دې باندې څنګه وکړي چې د افغان قوا هوایي قوا په دې کې ډیر خاص رول لري.
پوپل صاحب نور اتمن چې عملیات کېږي عملیات چې کېږي خلک د سیمه وزي نور سیمه ته ځي د خلکو تګ راتګ په سیمه کې قتل کېږي خلک اوس هم په مال ته پاتې دي کوتل دي.
بله چون په دغه ساحه کې له تیرې هفتې راهیسې د جګړې دغه اوازات د خلکو ترمنځ خوره وه او د دولت وسوار مخالفینو هم ځای خلکو ته ویلي چې دوی په شګا صاحب باندې حمله کوي. نو بنا ان دلته د سیمې څخه له مخکې نه هغه څه کورنۍ چې وي هغه کوچېدلي وي امن ساحو ته ځانونه رسولي. نو امنیتي مقامات هم وایي چې په پیښه کې عام خلکو ته ولسي خلکو ته کم تکلیف نه دی رسېدلی. مونږ ته د باباجي په سیمه کې دوه ښوونځي یو کلینیک او د ځینو فرعي لارو پر سر باندې خپل چکونه پلونه چې وو دا تخریب شوي دي چې دا عامه شتمني ده او د عامو خلکو ملکیت بلل کېږي. مونږ ته د
ډېر زیات مننه دروندونکو د امریکا غږ آشنا رادیو خبريال عزیز الله پوپل و چې د هلمند ولایت د لخکرګه د باباجي د سیمې د بیرته نیولو لپاره د پوځي عملیاتو په اړه تازه معلومات زموږ سره شریکول.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ټاکل شوی چې د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست د مقام لپاره د دیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینټن د پنځم به پرز د کانګرس د اساسو د مجلس د ځانګړي کمیټې په هغه غونډه کې حاضر شي چې په 2012 میلادي کال کې په بنغازی کې د امریکا په قونسلګری د ټیرریستي حمله په اړه تحقیقات کوي. په موکلې په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبريال جمیلون ریپورټا چې زو سلیمان چا بایتا استا دروورم.
ریپابلیکنز ار ایکسپیکټډ ټو ګریل فورمر سیکریټری اف سٹیټ هیلری کلینټن.
توقع دا چې په کانګرس کې بعد جمهور غوښتونکو د ګنګړې د امریکا له پخوانی خارجه وزیر هیلری کلینټن نه د لیبیا په ختیس ښار بنغازی کې د متحده ایالاتو په قونسل غړي باندې د مرګانې حملې په اړه یو ډېر سختې پوښتنې وکړي. په دغه وژن کې برید کې په لیبیا کې د امریکا سفیر کریسټیونز او 15 تنه امریکایان وژل شو. د هیلری کلینټن دریځ دا دی چې د اساسو د مجلس د ځانګړي کمیټه چې د جمهور غوښتونکو ګنګړې پکې اکثریت لري یوازینی هدف او مقصد دا دی چې په سیاسي ډګر کې نوموړی تخریب کړي. وروسته له هغه چې په کانګرس کې د اکثریت د ګوند مشر کیون میکارټي په عامه سروي غانو کې د میرمن کلینټن د مقبولیت د کمیدو پاړه ویل
everybody thought Hillary Clinton was unbeatable right but we put together a Benghazi
مخکې هر چا فکر کاوه چې هیڅوک هیلری کلینټن ته مات نشي ورکولای. خو آیا دا خبره سموه
چې موږ د بنغازی د پیښې د تحقیقاتو لپاره کمیټه منظور کړه او تحقیقات مو شروع کړو. تاسو ګورئ چې نن د مقبولیت کچه څومره ده. دغه څرګندونو میرمن کلینټن ډیره په غوسه کړله او په دې ټکو کې ځواب ورکړو.
This committee is basically an arm of the Republican National Committee.
دا کمیټه په بنیادی ډول د جمهور غوښتونکو د ګوند ملي کمیټې څنګه ده، بے طرف نه ده. دا یو پارتیزانه وسیله ده او لکه چې د اکثریت د ګوند مشر کیون مکارتی پر اعتراف کړی دی، اصلا د دې لپاره تشکیل شوی چې د عامه افکارو په سرویګانو کې زما لمبرې راکمې کړي. دا ډیره د حیرانتیا وړ خبره ده او اصل نورامې همدا ده. د ځانګړي کمیټې مشر ټری ګوډي دا خبره مني چې د کمیټې کار ته اوس د هر چا پام شوی دی او له نږدې نه څارل کیږي.
I have told my own Republican colleagues and friends shut up talking about things that you don't know anything about.
ما د تحقیقاتو په کمیټه کې خپل انډیوالانو ته دا مشوره ورکړې د کوم شي په باره کې چې سم معلومات نه لري غلي کېنه، ډېرې خبرې مه کوئ. او د اساسو مجلس رئیس جان بینر هم وایي چې د بنغازی د کمیټې یوازینی مقصد او مرام دا دی هر هغه څه چې پیښ شو په اړه باید درست معلومات راټول شي. د امریکا خلک د دې حق لري چې په اصل واقعیت باندې خبر شي. د میرمن کلینټن په ضد په یوټیوب کې هم ډېر اعلانونه خپاره شوي دي او په یو اعلان کې دا پوښتنه ورنه شوې، ګرانې هیلری کلینټن، ولې مو د حمله په وخت د امریکایي ډیپلوماټانو د مرستې پیغامونه لپامه غورځول؟ کله چې دغه پیښه وشوه نو په 2013 میلادي کال کې د سنا مجلس میرمن کلینټن وروغوښتله او دغه مرګانې حمله په اړه ورنه ډېرې سختې پوښتنې وکړې. میرمن کلینټن د یوې پوښتنې په ځواب کې په ډېره غوسه او قهرجنه لهجه وویل، اصل حقیقت دا دی چې څلور تن امریکایان وژل شوي دي، څه فرق کوي چې آیا هغوی د احتجاجي مظاهرې له امله وژل شوي او که د شپې لخوا یوې ډلې پرېکړه کړې وه چې زو امریکایان وژنو.
کلینټن ګټ های مارکس فور هر ریسنت ډیبیټ پرفورمنس and continues to lead her main challenge.
میرمن کلینټن د دیموکراتانو ترمنځ پرسته مناظره کې خپل تجربه ثابت کړه او خپل نږدې سیال سناتور برنی سندر نه مخکې ده. د سیاسي چارو څارونکو په دې باور دي چې میرمن کلینټن اوس هم د ټولو کاندیدانو نه فوقیت لري، خو مقبولیت یې کله کمیږي او کله هم زیاتیږي. په هر تقدیر اوس هم د بنغازی پیښه د میرمن کلینټن لپاره یوا جنجالی موضوع ده او د جمهور غوښتونکو د ګوند مشران ورپسې دي او په دې کوشش کې دي چې د جمهوری ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې ورته نقصان ورسوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
چیدکار رازم ستنستو مانا چیدکار رازم تا یدو ما چپلار رازم تا یدو ما چپلار رازم ستنستو مانا چیدکار رازم تا یدو ما چپلار رازم تا یدو ما چپلار
ترنوندونکو د افغانستان برښنا شرکت د سلګونو هغه کسانو نمونه افشا او د برښنا مزي پرې قطع کړي دي چې دوی یې پوروړي ول. د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرتورو گفتو شنود په خبرونه کې نن په همدې مسله دا وردون سره غږیږو. تاسو کولی شئ چې لګروسته خبرونه ته زنګ وهئ او خپل پوښتنې کولی شئ چې په فیسبوک کې هم ولیکئ. په همدې سره د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته مخامنۍ خبری خبرونه هم پای ته ورسېدله. مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړله. لنډې شبو کې دری خبرونه شروع کیږي.
چاد پار رازم پدی کوسا د چاد پار رازم تا یاد و ما چی پلار رازم